Kiitos.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او دا یو ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي افغان حکومت ویل پاکستان سره د ترنزم پر ضد مبارزه کې د امریکا مرستو نتیجه ورنه کړه او په کار ده چې پر نورو اقداماتو غور وشي د یاد خبرونه په ترڅ کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه اورئ خو اوس له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د اوو بهرنیانو په شمول د داعش ډلې تر شپږویشت زیات کسان وژل شوي دي د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې ترکمنستان په موقت ډول د یوې میاشتې لپاره افغانستان ته د برېښنا مزي یو ځل بیا وصل کړل او پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی دی بشپړه خبرونه په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د درو فرانسویانو او څلورو ازبکستانیانو په شمول د داعش ډلې تر شپږویشت زیات جنګیالي وژل شوي دي د جوزجان د امنیې قمندان فقیر محمد جوزجاني نن ازادي راډیو ته وویل چې عملیات د دوشنبې په ورځ د دې ولایت د درزاب ولسوالۍ په سردره او القاني کلیو کې وسول ښاغلي جوزجاني زیاته کړه د وای په وجل سیو کې اوه کسان بهرنیان دي درې فرانسوي او څلور ازبکستاني دي په وجل سیو کې د دوی قمندانان هم شامل دي چې یو قاری شجاع او بل د یعقوب په نوم چې ځان یې فدایي باله هم وجل سوي دي شاغلی جوزجانی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه ورته تر اوسه کوم راپور نه دی ورغلی د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي یاد بریدونه د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د څا اډې سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو موټر او موټر سایکل بهرنیو ځواکونو هوایي برید کړی چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د کمربند د مسؤل په ګډون شپږ تنه طالب وسلوال وژل شوي دي د امنیې قومندانۍ د امنیت امیر عبدالقوي عمری وایي په دغه برید کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر کې وسلې هم لمنځه تللې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په دغه ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلوېښت وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې ترکمنستان په موقت ډول د یوې میاشتې لپاره افغانستان ته د وارداتي برېښنا مزي یو ځل بیا وصل کړل د دغه شرکت ویاند وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه برېښنا په پخوانۍ بیه یو ځل بیا تړل شوې ده د برېښنا پخوانۍ بیه یو کیلو واټ دوه سنټه وه ښاغلی توحیدی وایي ټاکل شوې د ستونزې د بشپړ حل لپاره نن یو افغان پلاوی ترکمنستان ته ولاړ شي
قرار ده که سبا تا زموق حیات در افغانستان سر تکل شو حیات ترکمنستان پلاشی لدوی سر بحث او گفتگو کی او مذاکره او کی تستو یا نتیجه تا او رسیگی
شاغلی توحیدی زیاتوی چې وړه مشپه د سل فیصد لوړې بیې ټاکل کېدو له کبله ترکمنستان د افغانستان اقینې اندخوی فاریاب او هرات ولایت ته وارداتي برېښنا قطع کړې وه تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او بهرني خبرونه پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی دی دا وروسته له هغه چې په پاکستان کې د تروریستانو د خوندي ځایونو په خاطر د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پاکستان د میلیاردونو ډالرو د مرستو بندولو تهدید وکړ د امریکا سفارت یو ویاند نن تایید کړ چې پاکستانی چارواکو سفیر ډیوډ هیل احضار کړی خو تفصیل یې ورنه کړ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړی ټویټ کې پاکستان دروغجن هیواد وباله او ویل چې امریکا د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تیرستلې د ځکه د په وینا پاکستان اوس هم تروریستان ته خوندي ځایونه ورکوي سپینې ماڼۍ تایید کړه چې پاکستان ته د 225 میلیونه ډالرو نظامي مرستې به وځنډول سي ځکه د دوی په وینا پاکستان د تروریستانو پر وړاندې له جدي اقداماتو ډډه کړې ده دا د هغو 1.1 میلیارد ډالر مرستې برخه دي چې د امریکا کانګرس د 2014 کال په اگست میاشت کې پاکستان ته منلې وې په ایران کې په حکومت ضد لاریونو کې د وژل شویو شمیر زیات سو. د چارواکو د ځپنو په خبرداری سربیره لاریونونه پنځمه ورځ هم دوام وکړ او د یوه پولیس په ګډون نهه کسان پکښې وژل سوي دي. پر ټولنیزو رسنیو په خپره سوې ویډیو کې په قهدریجان ښار کې لاریون کوونکي ښکاري چې د پولیسو پر پوسته حمله کوي. دولتي تلویزیون د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې په نهو وژل شویو کسانو کې شپږ کسانو غوښتل د پولیسو له پوستې وسلې غلا کړي. تسنیم خبری آژانس د یو امنیتي افسر د وژل کېدو راپور ورکړی دی چې د راپور له مخې یوه لاریون کوونکي په نجف آباد کې وواژه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي انقره له مسکو سره د ټکنالوژي د انتقال په اړه مذاکرات کوي. دا ټکنالوژي له مسکو څخه د انقرې د S-400 دفاعي میزایلو د سیستم پیرلو برخه ده. چاوشوغلو وویل د دې سیستم پیرل اړین و او ترکیه ورته بیړنۍ اړتیا درلوده. د دې سیستم په خاطر د ترکیه ناټو متحدو هیوادونو اندېښنه څرګنده کړې ده. چاوشوغلو وویل موږ غوښتل دا سیستم له خپلو ناټو متحدو هیوادونو څخه وپیرو خو نتیجه یې ورنه کړه. روسیې راسره تر ټولو غوره سودا وکړه او ځکه ما دا سیستم له روسیې وپیره. د راپورونو له مخې ترکیه دا سیستم د 2.5 میلیارد ډالرو په لګښت له روسیې څخه پیري. د ویل چې د میزایلو د دې سیستم لومړی واردات به په 2020 کال کې پیل سي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مد افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د افغان حکومت اجرایی ریاست وی له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستو نتیجه ورنه کړه او په کار ده چې اوس پر نورو اقداماتو غور وشي.
ضرورت دی چې په دې ارتباط نور اقدامات وشي. داسې اقدامات چې هغه بالاخره د تروریزم پر ضد مبارزه کې زموږ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره اساسي حل لارې وګڼل شي.
دا ولسمشر ټرمپ له سختو انتقادونو وروسته پاکستان په دې هیواد کې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی دی. برېښنا شرکت وی په راتلونکو څو ورځو کې به افغانستان ته د ترکمنستان د برېښنا جریان عادي حالت ته وګرځي. ملګرو ملتونو په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په 2013 کال کې هم د ناامنیو او اقتصادي ستونزو په اړه خبرداری ورکړی. په ایران کې د روانو مظاهرو وروسته حال در سره شریکو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د ښځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوړې اچار خپرېږي.
څوک حمایه کوي هغې چې نیول کېږي بېرته خوشي کېږي او چې خوشي شو نور زړورېږي. اوس موږ له دغسې زړورو جنایتکارانو سره مخامخ یو.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریدن روزي سپورتي خبرونه هم په همدې خبرونه کې اوري. د افغان حکومت اجرایی ریاست ویله پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو مرستو نتیجه ورنکړه او په کار ده چې پر نورو اقداماتو غور وشي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل په دې تړاو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسي سرګندونې هیله بخونکې وبللې. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اسلام آباد واشنگټن ته د میلیاردونو ډالرو مرستې په بدل کې له فریب او درواغو پرته بل څه نه دي ورکړي. د موضوع جزئیات د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې ورو.
پر پاکستان د امریکا له لوري د فشارونو په دوام افغان حکومت وایي د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې له پاکستان سره د امریکا مرستو لازمه نتیجه نه ده ورکړې. اجرایی ریاست وایي په کار ده چې د امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ لپاره په نورو اقداماتو غور وکړي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د سې شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سره د امریکا مخکمې مرستو او نړیوالو همکارۍ چې د مبارزې لپاره کړې وې لازمه نتیجه نه ده ورکړې. ایران ضرورت دی چې په دې ارتباط نور اقدامات وشي. داسې اقدامات چې هغه بالاخره د تروریزم پر ضد مبارزه کې زموږ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره اساسي حل لارې وګڼل شي.
اجرایی ریاست په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان تور پورې کړی چې امریکا ته یې دروغ ویلي او دوی تیرې سي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلي چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته څه باندې 3.3 میلیارد ډالر ورکړي خو هغوی له دروغو او غولونې پرته دوی ته هیڅ نه دي ورکړي. ولسمشر ټرمپ دا هم لیکلي چې پاکستان هغو ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي کوم چې امریکا یې په افغانستان کې لټوي خو په خبره یې نور د حالت دوام نشي کولی. له دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي و پاکستان له کلونو راهیسې په خپلې خاورې کې تروریستانو ته پناه ورکړې او دا وضعیت نور د زغم نه دی. خو هغه مهال پاکستان ویلي و چې دوه متحدین هیڅکله یو بل ته خبرداری نه ورکوي. د یادونې ده چې د افغانستان افغانستان مشرانو جرګې هم د خپلې سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه تاوده بحثونه درلوده او د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویلي چې د پاکستان په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده.
نن چې زموږ د افغانستان د ولس او د افغانستان د حکومت سره د نړیوال ټولنې د یو جهت یا د مشرتابه غږ بدرګه شوی ده، زه حمایت کوم. پاکستان اوس هم غږ کوم چې د دې فرصت نه په استفادې سره د افغانستان سره روی وکړه، ځان هم خرابوه او د نړیوال ټولنې په منځ کې نور هم ځان انزوا ته مه وړه.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي د ټرمپ وروستۍ څرګندونې د امریکا د هغه سیاست پیلامه ده چې که پاکستان خپل دریز بدل نه کړي امریکا ورسره مختن نشي تلای. د چارو کارپوه خالد سادات:
باید پاکستان په هر قیمت چې کېږي خپل سیاست تغیر وکاندي. نو زه فکر کوم دا د عملی اقدام یو شکل دی. پاکستان د اټومي وسلو خاوند دی، مستقیما جګړې ته امریکا سره نشي داخلېدلی، اما دغه فشارونه یا د نظامي مرستو کمواله یا د پاکستان سره په د لارې په تک باندې د امریکا غور او بررسی د خپل د عملی اقداماتو یو خره بیلګه ده.
د ښاغلي سعادت په خبره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته امریکا د خپل نړیوال حیثیت ساتلو لپاره هم پر پاکستان لدی عمله له هرې ممکنه لارې فشار راوړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې رښتینی مبارزه وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وی له پاکستان سره د ترسم په برخه کې د امریکا مرستو نتیجه ورنکړه او په کار ده چې پر نورو اقداماتو غور وشي. د مشرانو جرګې دفاعي او د کورنی امنیت کمیسون وی چې د پاکستان په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې د افغانستان په ګټه دي. د دې کمیسون رئیس هاشم علي کوزي کسه هم امریکایي چارواکي وویل چې کسه هم امریکایي چارواکي تر دې وړاندې هم د پاکستان په اړه توند خبرې کړې، خو ښایي د ټرمپ روسي خبرې عملی اقدامات هم له ځانه سره ولري. د ښاغلي علي کوزي سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده.
پاکستان 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 امریکا سره پچام په دوکا خپل تیریدو سره کاوه. نو دا به د افغانستان لپاره هم ان شاء الله په ګټه یو، د افغانستان د ولسمه لپاره هم په ګټه.
بلې، علي کوزي صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته پر پاکستان د امریکایي چارواکو یپټوله کې د امریکا فشار زیات شوی، نو کچیرته دغه فشارونه عملی اقدامات له ځان سره ونه لري نو فکر کوي چې مطلوبه نتیجه به ورکړي که څنګه؟
یاره، دا وروستۍ څرګندونې علمي چې دا به عملي بڼه هم غوره کړي، دا به دوام عملي بڼه غوره کړي او دا به د پاکستان لپاره ډېر غټ تاوان وي. دا به انشاءالله په عمل کې به معلومه شي، نو وروسته به معلومه شي. در اوس خو عملی بڼه نه ده معلومه، انشاءالله دا خبرې داسې معلومي دي چې دا به په عمل کې لکه تر کوم چې په خوله کړي په عمل کې همدغه شي.
بلې، علي کوزي صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم بهتره معلومات کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له سیمه ییزو هیوادونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړې دي، نو دغه فشارونو ته په کتو پاکستان باید په اسانۍ سره دې ته غاړه کیږدي چې د سولې د ټینګښت په رابطه او یا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینی همکاري او اقدامات وکړي؟
تاسو وګورئ، د دوی همکاري چې همسایه هیوادو د چین یا د نورو هیوادونو سره ډېره شوې ده، خو د امریکا همکاري او کومک د دوی لپاره ډېر مهم دی. او دغه د امریکا همکاري یو خواته ده او د ټولو هیوادونو همکاري بلې خواته ده، او د امریکا چې هغه د دوی سره کم کومکونه کړي دي، دا ډېر غټ کومکونه دي. او که چېرې امریکا پر دوی لاس واخلي، دوی به د ډېر سخت ناکامۍ سره مخامخ شي، او دوی به د هر همسایه هېواد کې دوی لاسونه کول، د هغو سره به نور دوی لاس پر سر شي، او افغانانو نور همسایه هېوادونه به پرېږدي خپل کار او خپل غریبۍ لپاره. او د امریکا خوابتیا او د امریکا څرګندونې پالیسي چې ده، دا ډېر فرق لري د نورو هېوادونو سره.
پر پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه مو د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت د کمیسیون مشر ښاغلي علي کوزي څرګندونې واورېدې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه رپورټونو ته دوام ورکو. پاکستان په دې هیواد کې بیا د امریکا سفیر احضار کړی دی. د اقدام وروسته له هغې وشو چې ولسمشر ټرمپ پر پاکستان د میلیاردونو ډالرو د مرستې د بندولو ګواښ وکړ او اسلام آباد یې د توندلارو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په درواغ ویلو تورن کړ. پاکستاني چارواکو په عکس العمل کې ویلي دي چې امریکا باید په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ پړه پر خپل غاړه واخلي. فریبا ظاهر پر رپورٹ لري.
په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویاند نن تایید کړی چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د دوشنبه په ماښام هزار سوی و څو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي ټویټ په اړه وضاحت ورکړي. دغه ویاند د دې لیدنې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. پاکستاني چارواکي وایي د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسي نن د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو د غبرګون لپاره د کابینې بیړنۍ غونډه جوړوي. ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل ټویټ کې پر پاکستان تور ولګوي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې امریکا ته دروغ ویلي دي. دی وایي پاکستان امریکا په تیرو 15 کلونو کې هڅې تیر ایستلې او څه باندې 3 میلیارد ډالر یې له تروریزم سره د مبارزې په نوم ترې اخیستې دي. ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان په خپله خاوره کې هغو تروریستانو ته پناه ورکړې چې امریکا په افغانستان کې ورسره جنګیږي. تر دې وروسته سپینې ماڼۍ تایید کړې چې پاکستان ته به 225 میلیونه ډالر پوځي مرسته ورنه کړي. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر خان د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په غبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې اسلام آباد له تروریزم سره د مبارزې په لار کې د یو متحد په توګه په وړیا له امریکا سره ځمکني او هوایي اړیکې پوځي اډیا او استخباراتي همکاري کړي چې په ځواب کې امریکا له تانې وهلو او بې باورۍ پرته بل څه نه دي کړي. دغه ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د پاکستان اردو ژبې جیو ټلویزیون ته ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ مسؤلیت پر خپلو خلکو واچوي. دی وایي امریکا باید په افغانستان کې د پوځي لارې پر ځای د خبرو او مذاکراتو لاره پر مخ بوزي. په همدې حال کې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د امریکا د ولسمشر د دې پیغام هرکلی کړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان تر اوسه په دې هېواد کې د هغو تروریستانو ځالې له منځه نه دي وړي چې په افغانستان کې دوامداره حملې کوي.
زمونږ لپاره دا یو مثبت پیغام دی چې پاکستان باندې د امریکا فشار نور هم زیات شي او هغه کومکونه چې دوی په د ترګریز مبارزې لپاره د امریکا څخه اخلي د دې بندیز په پاکستان باندې یو مستقیم فشار مواردوي چې د هغې مونږ هرکلی کوو.
وروسته له هغه چې امریکا د تیر میلادي کال په اګست کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله کې د مشکوکو امریکایي بې پیلوټ الوتکو بریدونه ډیر سوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د تیر دسمبر پر 28 کابل ته په خپل سفر کې پاکستان ته په خطاب کې وویل چې دغه هیواد له امریکا سره د کار کولو په نتیجه کې ډیر څه ترلاسه کوي او برعکس مجرمینو او تروریستانو ته په پناه ورکولو ډیر څه له لاسه ورکولای شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په 2013 میلادي کال کې د تازه ګواښونو او ننګونو خبرداري ورکوي. انټونیو ګوټرس د نوي میلادي کال په پیغام کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر نورو جنگځپلو او ناامنو هیوادونو کې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو د زیاتېدو خبره کړې ده او د دغو ګواښونو د مخنیوي په برخه کې په نړیوالو دیوالي غږ کړی دی. بلخوا د افغان حکومت اجرایي ریاست هم یادې ستونزې مني خو د مخنیوي په برخه کې د جدي هڅو خبره کوي. په دې اړه نور حال د واصل وسال ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د 2013 میلادي کال په پیغام کې نړۍ ته د تازه غوښونو او ننګونو خبره کړې او د دغه غوښونو او ننګونو د مخنیوي او سولې ایز نړۍ لپاره یې په نړیوالو د یووالي غږ کړی. انټونیو ګوتریس 2013 میلادي کال افغانستان او یو شمېر نورو جنگ ځپلو هیوادونو ته د نامنوي اقتصادي ستونزو د زیاتېدو لپاره ستونزمن کال بللی. دا وایي زه د 2013 میلادي کال له پیل سره غواړم دا ووایم چې نړۍ به په دغه کال کې له نویو ننګونو ستونزو سره مخوی. اټومي وسلې نامنی او فقر لوی ستونزې دي چې په نړۍ کې به وګړي سره لاس او ګریبان وي. نو زه په ټولو د یو والی غږ کوم. خاغلی ګویترس ویلي په 2013 میلادي کال کې نړۍ په ځینو برخو کې د پرمختګ پر ځای شاتګ کړی. نوموړي افغانستان او د نړۍ یو شمېر نورو نامنو هیوادونو ته په اشاره ویلي چې نوی میلادي کال به دغو هیوادونو ته د ازمایښت او ستونزو ډک کال وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل دغه پیغام کې اټومي وسلې د ځمکې ګرمښت، فقر، نامنی او بشري سرغړونې هغه ننګونې وبللې چې په 2013 میلادي کال کې بلا زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې 2013 میلادي کال د افغانانو لپاره خونړی کال بلل شوی او د یو شمېر راپورونو له مخې دغه کال د افغان او بهرنیو ځواکونو، داعش او طالبانو د جګړو، بمباریو او ځانوژونکو حملو په بدرګه تیر شو. بلخوا د افغان حکومت اجرایي ریاست هم یادې ستونزې او ننګونې مني خو د هواري لپاره د جدي هڅو خبره کوي. د اجرایه ریاست مرستیال بیان امید میسم په دغه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د منو چې په افغانستان کې له بده مرغه یو لړ ننګونې او ستونزې شته، خو د ملي یووالي د حکومت ژمنه د افغان ولس او نړیوالو همکارانو ته دا ده چې موږ په روان میلادي کال کې د خپلو جدي او دوامداره هڅو په نتیجه کې ښې لاسته راوړنې به ولرو. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی بیا په دې باور ده چې که نړیوال د افغانستان سره په رښتینې توګه همکاري وکړي، شونې ده چې دغه هیواد له روان ناسم وضعیت څخه ووځي. د دغه جرګې دوهم منشي ارفان الله عرفان وایي نړیواله ټولنه او غړي هیوادونه یې په هر لحاظ د دې توان لري چې افغانستان له روان کړکېچ او ناخوالو بهر کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا ژبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
تاسو زمون خاګله ازادي رادیو اورې د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د خزو لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګړې اچار خبريږي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي پراتونکو څورزو کې به افغانستان ته د ترکمنستان د برېښنا جریان عادي حالت ته راوګرځي. ترکمنستان د 2018 میلادي کال په وروستۍ ورځ پر جوزجان، سرپل، فاریاب او هرات ولایتونو خپل برېښنا بند کړ چې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې لاملې د هغه هیواد لخوا د برېښنایي د برېښنا د بیې لوړول خودل شوی دی. د جوزجان، سرپل ولایتونو چارواکي بیا وایي که د دې برېښنا جریان بیرته فعال نشي د خلکو په ورځني ژوند او صنعتي سکتور به ناوړه اثر پرې باسي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په فاریاب، سرپل، جوزجان او هرات ولایتونو کې د ترکمنستان د برېښنا جریان فعال شي. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې ترکمنستان غواړي د 2013 میلادي کال له پیلېدو سره د خپلې برېښنا د یو کیلو ولټ بیه چې پخوا دوه امریکایي سنټه وه څلورو سنټو ته لوړه کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس عبدالوکیل ناصری ازادي راډیو ته وویل په سرپل، فاریاب، جوزجان او هرات ولایتونو کې د ترکمنستان برېښنا په موقته توګه فعال شوې او ډېر ژر به هغه هیواد ته د یو پلاوي په سفر سره دغه ستونزې ته د حل لارې ولټول شي.
دا برق ډېر موقتي ده، زموږ رئیس روان ده اسکابات ته، انشاءالله سبا به خامخا دا مشکل حل شي. افغان حکومت د درې وزارتونو هیئتونه ټاکلي دي چې هغه څوک چې د بورډ مسؤلیت لري دوی عاجل سباتار سفر کی امیدواری سل په سلو کېسته.
ښاغلي ناصری وویل د ترکمنستان د برېښنا له بندېدو څو ورځې مخکې افغان پلاوی د ترکمنستان له مسؤلینو سره د برېښنا د بیو لوړېدل نه منلي. له همدې امله ترکمنستان په ناڅاپي توګه د افغانستان په څو ولایتونو خپله برېښنا بند کړه. ښاغلي ناصری دا هم وویل د ترکمنستان له مسؤلینو سره په لومړیو تلیفوني خبرو کې هغه هیواد حاضر شو چې د یوې میاشتې لپاره په موقته توګه افغانستان ته د خپلې برېښنا لیږد جاري وساتي. د ترکمنستان برېښنا د فاریاب ولایت د اقینې له بندره فاریاب، سرپل، جوزجان او هرات ولایتونو ته تیریږي. د جوزجان والی مولوي لطف الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل که د ترکمنستان د برېښنا جریان بیرته عادي حالت ته راونه ګرځي د جوزجان، سرپل، فاریاب او هرات ولایتونو د خلکو ورځنی ژوند او صنعتي فعالیتونه به له ستونزو سره مخ شي.
با اثر قطع شدن برق از ترکمنستان شبرغان در و اطراف و ولسوالی های اطراف که اوجا
د ترکمنستان د برېښنا بندېدو د شبرغان د ښار او ولسوالی اوسیدونکو ته ستونزې رامنځته کړي. هیله ده د برېښنا بیرته وصل کېدل دوامداره وي. دلته فابریکې هم شته لکه جرقدوق او خواجه ګوګردک چې لا برېښنا کار اخلي او که برېښنا نه وي ډېر کارګران به یې وزګار شي.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس باندې 1200 کیلو واټه برېښنا له ترکمنستان افغانستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردوي. حال دا چې برېښنا ته د افغانستان اړتیا څه باندې 1000 کیلو واټ ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه هیواد شاوخوا 90% برېښنا وارداتي ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
افغانستان ته مو د ترکمنستان د برېښنا د لیږد د بیرته بحال کېدو په اړه رپورټ واورېده. اوس هم په ایران کې د روانو ناامنیو موضوع اخلو. په ایران کې د رژیم پر ضد اعتراضونه دوام لري. د هغو معلوماتو پر اساس چې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي دي، ویل کېږي چې بېګا هم له تشدد کار اخیستل شوی دی او لږ تر لږه 9 اعتراض کوونکي وژل شوي دي. د ایران ولسمشر ویلي دي چې په دې هېواد کې روان اعتراض ورته څرګندوي چې خلک څه غواړي. په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په اړه نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
په ایران کې د رژیم پر ضد مظاهرې د 15 ورځې لپاره روانې وې. رپورټونه وایي چې په ایران کې تیره شپه هم په دغو اعتراضونو کې تشدد سوی دی او لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي دي. په وژل سوو کسانو کې د پولیسو یو افسر هم شامل دی. د ایران حکومت په مکرر ډول اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی دی چې که د قانون سرغړونو ته دوام ورکړي له اوسپنیز سوک سره به مخامخ شي. دا په ایران کې په 2009 میلادي کال کې د جمهور ریاست تر انتخاباتو وروسته د خلکو له پاڅونه راهیسی چې د رژیم له لوري سخت وځپل سو، اول وار دی چې یو وار بیا د ایران حکومت د خلکو له دومره ستر غبرګون سره مخامخ سوی دی. په هغو ویډیوګانو کې چې له ایرانه پر ټولنیزو رسنیو خپرې سوي، داسې څرګندېږي چې د اعتراض کوونکو او د پولیسو ترمنځ نښتې سوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي دي چې په وژل سوو کسانو کې شپږتنو هڅه کوله چې د پولیسو یو مرکز ونیسي او وسلې ترلاسه کړي. رپورټونه وایي چې د ایران د پلازمینې تهران په ګډون د هغه هیواد په لسهاوو ښارونو کې اعتراضونه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د خپل پارلمان د ځانګړو کمیټو له مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل چې په ایران کې روانه ستونزه شایي له بهره د ناکرارۍ په توګه لیدل کېږي، خو له دننې دا یوه ښه موقع کېدلی سي څو د ایرانیانو غوښتنې وپېژندل سي. حسن روحاني وویل ایرانیان یوازې د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي څخه شکایت نه لري، بلکې زیاته ازادي غواړي. د فارس خبري اژانس په حواله حسن روحاني ویلي، موږ د بیکارۍ په څیر هیڅ ستره ستونزه نه لرو، سموږ اقتصاد عملیات ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون یو وار بیا په ایران کې د اعتراضونو ملاتړ وکړ. وی ویل چې په هغه هیواد کې د تغییر وخت را رسیدلی دی. خو روسیه وویل چې په ایران کې روان اعتراضونه د هغوی کورنۍ مسأله ده او په دې اړه بهرنۍ لاسوهنه د منلو وړ نه ګڼل کېږي.
د نیپال حکومت پریکړه کړې ده چې تر دې وروسته به هغو بهرنیانو ته چې په یوازې سر د ایورست پر قلعه د ختلو لپاره ورزي بندیز ولګوي. بندیز پر هغو کسانو لګول کېږي چې په یوازې سر ایورست غره څوکې ته د ختلو هڅه کوي او بیا په ګروپي ډول پر ایورست د ختلو لپاره کوم بندیز نه دی لګول شوی. د نیپال حکومت ولې دا پریکړه کړې له فرشتې جلال ځای اورو.
د نیپال د فرهنګ، توریزم او ملکی هوایی چلند وزارت چارواکي مهیشور نیوپانی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې حکومت د دې لپاره چې پر غرونو د ختلو لپاره د وګړو مسؤلیت ته شپه موسي او د کوهنوردانو امنیت شسي دا پریکړه کړې ده. زیات کوهنوردان یا غرختونکي نیپال ته یوازې سفر کوي او په ځانګړي ډول پر ایورست د ختلو هڅې کوي. زیات کسان هغه تجربه نه لري چې په هیمالیا کې پر غرونو د خطر لپاره په کار ده. له طبیعت سره ډیر آشنا نه وي او وخت نا وخت زړه بوښنونکي پیښې رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول د اپریل په میاشت کې یو سویسی کوهنورد اولیشتیک چې د یورست قلعې ته یې د یوې نوې لارې د رسېدو هڅې کولې وښوید او مړ سو. اولیشتیک د سویس ماشین په نوم ډیر پیژندل سوی و ځکه هغه زیاتې جایزې ګټلې وې او پر غرونو په ختلو کې د سرعت له امله یې د نړۍ په کچه شهرت درلود. د نیپال حکومت پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به هغه غرختونکي چې په منفرد ډول د اولیشتیک په څیر پر ایورست د ختلو لپاره ورځي له نیپالي لارښودونکو سره باید سفر وکړي. په دې ډول به د نیپال هغو خلکو ته چې د غرونو لارې ورته معلومې دي او د هیمالیا په شاوخوا کې له جغرافیه سره ښه بلد دي کارونه پیدا سي. د نیپال حکومت همداراز پریکړه کړې چې تر دې وروسته به هغو کسانو ته چې د سترګو لید یې ډېر کم وي یا ړانده وي او هغو کسانو ته چې دوه لاس یا پښې پرې سوي وي اجازه نه ورکوي چې پر هیمالیا د ختلو هڅې وکړي. د نیپال د حکومت د اعلان دې برخې یو شمېر خلک په قهر کړي دي. په نړۍ کې د غرونو له 400 لوړو څوکو چې تر 8000 متره زیاته ارتفاع لري لږ تر لږه 8 په نیپال کې دي. د ایورست قلایا لوړه څوکه 8,840 متره ارتفاع لري.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
نوم مې وارث دی، د کونړ ولایت اسداباد اوسیدونکی یم. بې له شکه چې پاکستان پر ځای د دې چې د نورو هیوادونو څخه پیسې واخلي دپاره د دې چې ترهګر ډلې ورکې کړي، هغوی د هغوی په مقابل کې تشویقوي، د افغانانو په خلاف یې جنګوي او د نورې نړۍ په خلاف یې جنګوي. او د ټرمپ دغه خبره چې د پاکستان پر ضد یې کړې ده او پاکستان یو دوکمار هیواد ثابت کړی دی، موږ په دغه باندې ډېر خوشحاله یو.
زما نوم زبرحمان خپلواک دی، د اسداباد ښار اوسیدونکی یم. دغه دواړه ملکونه دي چې پاکستان او امریکا کم جنگونه چې په افغانستان کې تیر شوي، دغه دواړه ملکونه د لاس تیر شوي. د افغانستان لپاره هم دغه امریکایي کومکونه ورکول چې افغانستان کې جنگ مخکې یوسي، خو اوس په څه خبره خلاف شوي. زموږ مشران دوکه شوي دي او دوی ته کومکونه ورکړي دي او دوی په سم ځای نه لګول، یعنی په ځای دي چې دهشتګر وظیفي روزلي دي.
نوم مې فضل واحد افکاری دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د ټرمپ دغه خبرو ته زه د شک په سترګه باندې کورم او باوري نه یم، ځکه کول جنگ ختمول غواړي نو کوم امریکا او غواړي نن په افغانستان کې چې داس بندیز اعلان کړي نو نن په افغانستان کې جنگ نه کیږي. خو زه په دې عقیده یم چې دوی دواړه ملکونه چې دی دا یو گیم روان کړی دی.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
خدر منوریدونکو، څلور نیمه بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز ل ملالۍ بشیر ورو.
په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د درو فرانسویانو او څلورو ازبکستانیانو په شمول د داعش ډلې تر شپږویشت زیات جنګیالي وژل شوي دي. د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي، او دا بریدونه د اروزګان ولایت په څا اډې سیمه کې شوي دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې ترکمنستان په موقت ډول د یوې میاشتې لپاره افغانستان ته د وارداتي برښنا مزي یو ځل بیا وصل کړل. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي چې د هیواد دښمنان یې د حکومت ضد لاریونو ته لمن وهي. په دغو لاریونو کې تر اوسه د یو پولیس په ګډون 22 کسان وژل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي انقره له مسکو سره د ټکنالوژۍ د انتقال په اړه مذاکرات کوي. دا ټکنالوژي له مسکو څخه د انقرې د S-400 دفاعي میزایلو د سیستم پیرلو برخه دي. او د جنوبی کوریا ولسمشر وایي جنوب له شمالي کوریا سره د هیواد د اړیکو په شوالي کې د پیونګ یانګ د اټومي لانجې د حل لارې موندل هم شامل کړي دي.
وړاندې په خبرونه کې د ښځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوړې اچار خبرېږي. خو تر هغې مخکې له مرزي احمد زید څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فوټبال د 14 کلنو لیگ په سیالۍ کې هندوکش شمال د 10 امتیازونو په لرلو د دې لیگ اتلولي خپل کړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب نن آزادي راډیو ته ویل چې د دې سیالۍ په لړ کې همداراز رسول شهید د 20 امتیازونو په درلودو دوهم او پامیر د 25 امتیازونو په خپلولو سره دریم مقام خپل کړ. ښاغلی شاداب ویل چې د دغه لیگ د نن ورځې په سیالۍ کې استقلال 3-2 پر وړاندې لویدیز هندوکش او رسول شهید پامیر ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. نوموړی وایي په دغه لیگ کې له کابل څخه د فوټبال 14 لوبډلو ګډون کړی و. دغه لیگ درې میاشتې مخکې پیل شوی و او نن پای ته ورسید. د انګلستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه ساوثهامپټون له کرسل پلیس، ویست هم له ویست بروم او سوانسی له ټوتنهام سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. دغه راز د دغه لیگ په بل لوبه کې نن شپه 12 بجې او 10 دقیقې مانچستر سیټي له واتفورد سره لوبه کوي. او د انګلستان د غوړ لیگ سیالۍ د تیرې شپې په نورو لوبو کې مانچستر یونایټد 2-0 پر وړاندې ایورتون، نیوکاسل 1-0 پر وړاندې سټوک سیټي، لستر سیټي 3-0 پر وړاندې هادرسفیلد او لیورپول 2-1 پر وړاندې بورنلی ته ماتې ورکړه. خو برایتن او برونموت لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. افغانستان په تعلیمي نصاب کې د بیولوژي مضمون په چوکاټ کې د اناټومي ځینې فصلونه راغلي چې د انسان د وجود ځینې برخې تشریح کوي او باید زده کوونکو ته وویل شي، خو ویل کېږي چې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دغه درسونه په سم ډول نه تدریس کېږي او یا استادان بې خطرې تیریږي.
نو استاد به موږ ته ویل چې دا موضوعات تاسو ته نه مربوط کېږي. استاد زمان شرمېدل د ورخکات کې، نو بیا به موږ ته ویل چې دا تاسو مو اېده تاسو سپین سترګې کوي، باید وینو وای.
دا چې ولې په خبرونه کې بس پې کوو او په دې په هم خبرې وکړو چې د وجود له جوړښت یا اناټومي څخه به خبرې نجونې او میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کوي. هیله ده تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، پوهیږئ چې اناټومي څه ده؟ له خپل وجود د نجونو بې خبري په راتلونکي ژوند کې دوی له کوم ستونزو سره مخ کوي او ولې په ښوونځیو کې د اناټومي له تدریس څخه ډډه کیږي؟ په نننۍ خبرونه کې په دې اړه د نجونو او ښوونکو خبرې له متخصص ډاکټرې سره مرکه او د موضوع په اړه د دیني عالم او عوامو خلکو نظرونه اوري. دا خبرونه ما مسعودي نیازی جوړه کړې چې وږمه جبارخیلی وړاندې کوي. درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې د ښځو او نجونو په وړاندې د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډېره جدي ده چې کله دوی د بلوغ سن ته رسیږي د خپل وجود په تغیراتو او جوړښت نه پوهیږي. په سنتي او دودیزو ټولنو کې د دغه ډول مسایلو په اړه خبرې کول شرم او غیر اخلاقي عمل ګڼل کیږي او داسې ذهنیت موجود دی چې نوي ځوانان په ځانګړې توګه نجونې سپین سترګې کوي، نو ځکه د کورنیو لخوا په دې برخه کې ډېر ابتدایي معلومات هم نه ورکول کیږي. د کور له چاپیریاله بهر ښوونځی چې د انسان دوهم کور ګڼل کیږي، له اووم ټولګي د بیولوژۍ په مضمون کې د بلوغ د دورې او د انسان د وجود د جوړښت په اړه ځینې فصلونه راغلي دي. خو لکه څنګه چې لیدل کیږي په ښوونځیو کې هم هغه څه چې لازمه ده په دې اړه زده کوونکو ته لازم معلومات نه ورکول کیږي. کله چې درس دې ډول مسایلو باندې وي، استاد د هغه فصل پاڼې قاتوي او ترې تیریږي. دا چې ولې د کابل کار د خزینه ښوونځي یوه ښوونکې ښاپیرۍ چې خپل هم د بیولوژي مضمون تدریس کوي په دې اړه راته وایي.
ما معلومه استم د یکی از مکاتب شهر کابل.
د کابل ښار په یوه ښوونځي کې د بیولوژي مضمون تدریسوم. خو په دغه مضمون کې چې د اناټومي کوم فصلونه دي هغه زده کوونکو ته درس نه ورکوم، او علت یې هم دا دی چې ځینې خبرې زده کوونکو ته نشم تشریح کولی او ماته سخته ده چې زده کوونکو ته دا ډول خبرې وکړم. که څه هم هغوی نجونې دي، خو بیا هم د شرم احساس کوم. او بله خبره دا ده چې خپل زده کوونکي هم دغسې موضوعاتو پر وړاندې د شرم احساس کوي، دا ډول درس نه تشریح کوي، یا کله دوی راته وایي چې دا درس مه تشریح کوه، نو بیا هماغه ده چې پرېږدم یې او حتی په امتحان کې سوالونه هم ترې نه راوړم.
سوال
د کابل ښار د یوې ښځینه لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکې آرزو په وینا استاد یې تل ورته وایي چې د اناټومي موضوعات ستاسې مربوط نه دي، یعنی عمر مو کم دی او وخت یې نه دی، نو ځکه دا برخه دوی هیڅ وخت نه ده ویلې.
فزه چې اوس دولسم صنف کې منو، یعنی ضرور ده چې په دې خبرو باید موږ پوه سو دغه موضوعات چې ښځو ته مربوط کېږي نجونو ته مربوط کېږي، یعنی د حیض په باره کې، د نجونو د تکامل یا د پیغلتوب د دورې په اکلی او یا بکارت پردی پاکله معلوماتو. نو معمولا استاد وای دغه فصل ځان سره وای دغه موضوعات سپکی، یا راتوي سدا ورخ قات کدی نه تیریګو د تاس په درد نه خوري، نو هغه مختنه تشریکی نو زکه مخ پنه پي.
هغه جون ته چې په کورانه یا خوندې کې د دوی د وجود په اړه معلومات نه ورکول کیږي او دا نه ورته خودل کیږي چې د وجود کوم غړی څومره مهم دی او څه ډول باید ری ساتنه وکړي، امکان لري چې په نامناسب لارو سر شي او په ناپوهه کې خپل ژوند په اوبو لاه کړي، او یا هم دا چې هلک او نجلۍ په استثنایی مواردو کې د یو بل د وجود په اړه د معلوماتو د نه لرلو په سبب په راتلونکي ګډ ژوند کې لګڼو ستونزو سره مخ کیدلی شي. اغلی ارزو زیاتوي که په دې اړه
په کور او خوانځیو کې معلومات ورنکړل شي نو کېدای شي په آینده ژوند کې ځوانان له ستونزو سره مخ شي.
مثلا زه اوس خپله یو جلې ما که دغه موضوعات باندې پوه نه سم راتلونکي ژوند به د ما ستونزو سره مخ شي. مثلا که زه واده وکړم په دوه خبرو زه نه پوهېږم نو مثلا مات به تشریح سي دغه سي مرحلو سره ته مخ کېږي نو او له دې ویریږم او اتمن ټول سره باید بدا ویروي سي تر څو ورته تشریح ونیسي او که تشریح وسي نو ډېر به ساده وي ټولو ته.
د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ لاره هم کتلی او اوریدلی شئ www.azadiradio.com.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې باید یو شمیر هیوادوالو نظرونه هم واورو چې په خوانځیو کې د اناټومي د تدریس په اړه را سره شریک کړي دي.
زما نوم کریمه ده او زه د کابل د شهر اوسیدونکی یم. زما په نظر دا ډیر مهم خبره ده چې هر یو ځوان که جلی وی کالک وی باید خپل اعضاو په اهمیت باندې باید وپیږي. که دا په دې خبره باندې ونه پیږي نو معلومداره د هغې محافظت نه کوي نو اخلاقي او رواني تکلیفونه دې ته راځي. یو مکتب کې دا کار شوی و د یو جلی سره و هغه جلی غریب ډیر ژړل. هغه غریب په دې پوه نه و چې باکره څه ته وایي او زه باید څنګه د خپل وجود محافظت وکړم ځکه چې آګاهي نه درلودله.
مانی ممر د کابل سیدون کیما زمنګ ټولنه خو یو سنتی ټولنه په دودونو ولاړه ټولنه ده. داسې استادان هم خر نه غړي چې داسې ټول په مخ کې درس ورکړي. زما په نظر مناسب نه ده چې دا درس ورکړل شي. په دې شاګردان نه باندې من یو خاک زمون لخی
ځینو خلکو ته د دغه ډول مسایلو بیان له اخلاقي پلوه مناسب نه ښکاري. موږ دا موضوع د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې له استاد عبدالحادي صاحب نه پوښتلې ده.
د حقیقتونو باندې پوهېدل د هر مسلمان د هر انسان حق دی. دا کتاب کې د دې لپاره نشته شوی چې موږ باید شاګردان پی وادي پوه او دا د معلم مکلفیت دی. نو په ډیر امانتداری سره با نظر داشت اصول اسلامي اصول اخلاقي ډیر په ښه توګه لکه د خپل لور ته چې وایي دغسې دا مسایل ورته تشریح کړي تر څو چې دوی د ډیر جنجالونو باندې اخته نه شي ډیر مسایل ورته مبهم پاتې نه شي. او بل خبره دا چې که موږ د خپل نسل ځوان نسل په حقیقتونو ته باندې تربیه کړو او هغې د دینه مثبت برداشت کیم او په آینده کې د دینه کار واخلي نو یو ثواب منګ ترسي.
دا چې زده کوونکو ته د بیولوژي په مضمون کې د اناټومي فصلونو ویل څومره ضروری دی د افغانستان د پوهنې وزارت د خزینه خوانځیو د پراختیا د برخې مشره تورپیکې مومند په دې اړه نور معلومات راکوي.
اناټومي مضمون د ووم صرف نه په بیولوژي کتاب کې شروع کیږي د معرف په نصاب کې او ډېر اړین او ډېر مهم مضمون دی چې باید زده کوونکي ولولي ځکه په دې کې ساختمان د وجود ټول تشریح کیږي. کله چې زده کوونکي د خپل د وجود د ساختمان پاکله ونه پویږي او نشکوله چې خپل وجود محافظت وکړي خپل وجود مثلا هغه ضرورتونه پوره کړي حداقل دونه معلومات ولري چې ما په سیستم کې په وضعیت کې کوم عضو کوم کار کوي.
میرمن مومن د نجونو زده کوونکو لپاره د دې مضمون د ښه تدریس او تشریح په خاطر د خزینه استادانو لخوا او نارینه زده کوونکو لپاره د نارینه و لخوا تدریس د حل لار ګڼي.
خو ستونزه په دې کې ده چې په بعض ځایونو کې مثلا کې چې دلته بعض عنوانونه د درس ونه لوستل شي یا بعض معلمین نارینه وي نجونو ته د درس ورنه کړي نو د په دې اکله یو څه مشکلات شته چې موږ تمام شکایت راغلی یا شرم ګڼي یا تعصب ګڼي درس نور کول کیږي. چې وزارت معرف مصمم دی او دا پلی کلیم دی او پس دریم په دې لاره کې به باید ګامونه واخلي.
دا چې منجلۍ د خپل وجود له جوړښت خبره وي څومره اړینه ده او په دې برخه کې د معلوماتو نه درلودل له اروایي او صحي اړخه نجونې له کومو ستونزو سره مخ کوي. په دې اړه زموږ همکارې مسعودې نیازی د نسایي ولادي ناروغیو له متخصصې ډاکټرې سریا یوسفزۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب کله اته وای چې په خوانځیو کې زده کوونکو ته د اناټومۍ یا د توې د وجود د جوړښت تشریح او بیان څومره مهمه وړین دی.
د خپل وجود جوړښت د سکه معلومات نه وځي یوازې انجنیر تعلقان ته د انسان ته ضرورت دی. او په مکتب کې په بیولوژي مضمون کې په فصل کې اناټومۍ تشریح کیږي او دا باید نارینه او استادې خزینه باید خپل شاګردان ته لکه چې نور مزامین یا نور فصلونه تشریح کړي دا باید ورته تشریح کړي. دینه باید ځان تیز نه باسي او د فصل باید درست تشریح کړي. که چیرې خلا د معلوماتو کې دوی ته ډېر ستونزه پیدا کېږي، نه یوازې دوی چې باید خپل د وجود په اناتومي باندې پوه شي، د خپل وجود په فیزیولوژي باندې یا هغه تغییرات چې نارمل د دوی په وجود کې منځته راځي هغه باندې باید پوه شي، چې د دیارلس کلۍ نه وروسته زیاتره دغه تغییرات د دوی په وجود کې پیدا کېږي. که دوی قبلا معلومات ولري، دوی کولی شي چې دغه تغییرات چې د دوی په وجود کې راځي دوی سره څه رقم برخورد وکړي او هغه نه څه رقم ځان نه مواظبت وکړي.
ډاکټر صاحب، لکه مخکې تاسو څه ناڅه دغه موضوع یادونه وکړه چې که نجونې آګاهي ونه لري څه ستونزې پیدا کوي دوی لپاره، کله چې دوی مشترک ژوند ته داخلیږي په هغې مرحله کې که دوی مثلا دغو مسایلو نه بې خبره اوسي، د دوی په ګډ ژوند به څه ناوړه اغېزې ولري ستاسو په نظر؟
ډېرې ناخوالې منځته راځي که چیرې یو نارینه د اسلام له نگانه معلومات نه لري، او کچری او خزینه هم عصري علوم باندې پوه نشي، هم اسلامي علوم باندې پوه نشي، دی او مسلمان په صفت کې د ډیر ناخوالې منځته راځي. مثلا کچری او خزه په حیث کې څومره رخصت لري، کچری په نفاس کې څومره رخصت لري، همدا چې کله حمل ولري باید څه رقم برخورد ورسره وشي. نو په دې حساب که زمونږ یو ورور دغه معلومات مکمل ولري، یو مسلمان په صفت او د خپل وجود په حیث کې هم معلومات ولري، دا کولی شي چې دغه حالت سره ډیر مثبت خورد وکړي او ډېر ښه ژوند ولري. او زمونږ خورم که معلومات ولري کولی شي چې خپل حق نه ښه صحیح دفاع وکړي او هغه مقابل لور ته قناعت ورکړي. که چیرې دواړه د معلوماتو په خلا کې قرار ولري، دا د دې سبب ګرځي چې د دوی ژوند کې ستونزې منځته راشي.
ډاکټر صاحب، دغه موضوع کې که څوک نجونې والکان معلومات ونه لري، له رواني اړخه دوی څومره صدمه ویني او په راتلونکي ژوند ناوړه پایلې غورځي؟
او د رواني د لحاظه که څوک خپله معلومات ولري، د خپل وجود د جوړښت په حیث کې دغه تغییرات چې د هغې په وجود کې راځي، که نارینه و که ښځینه، رواني د لحاظ نه هغوی ډېر آرام اوسي. او که چیرې یو څوک ښه فزیکي صحت ولري او د هغې روان هغه مخشوشه وي او هغه دلهوره ولري، هغه تشویش ولري که زه واده وکړم څه کېږي، واده نه پس به ما سره څه برخورد کېږي، که دغه تشویشونه ورسره موجود وي، د هغوی رواني صحت د دې سبب کېږي چې د هغوی جسمي صحت هم خراب شي او هغه دغه خپل د ژوند د ښې شیبونه هم ښه لذت نشي وړلی او د هغې ژوند د خوشنط سره شروع کېږي او خوشنط سره تمامېږي.
مننه ډاکټر صاحب.
نو اوریدونکو، میندې او پلرونو ته خای چې خپل اولادونو ته د دوی په وجود کې د ځینو تغیراتو او جوړښتونو په اړه پوهاوی ورکړي او داسې زمينه برابر کړي چې اولادونه دوی ته هر خبره په ډاډه زړه وکولای شي. خونکو ته هم پکار ده چې له زده کوونکو سره د مور او پلار په شان چلند وکړي، په ځینو مسایلو یې سر ورخلاص کړي چې په آینده کې له ستونزو سره مخ نشي. دولت، اړوند ارګانونو او دینی عالمانو ته هم خای چې د واز پروګرامونو او عامه پوهاوي له لارې کورنۍ ته دا پوهاوي چې د انسان په وجود کې ځینې جوړښتونه تشریح او پوهاوي ته ضرورت لري، او دا ډول پوهاوی بد اخلاقي او شرم نه بلکې ضرورت دی. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
واګوریدونکو سلام، خدای مو خوشاله لره. کنه دل د خوشحالی په دوربین کې هم نه لیدل کیږي چې سړی نه کار لري، نه سرمایه ولري، نام نیت ولري او نام د ژوند کولو نور امکانات، نو څنګه به خوشحاله شي؟ پرته له څو غلو او مفسدینو نور هیڅوک هم خوشحاله نه دي. موږ هڅه کوو چې د څو شیبو لپاره مو خوشحاله کړو، خو په هغې کې هم د غم نشونه وي. د خپرونې په پیل کې مو یوه مطبوعاتي کنفرانس ته بیایو چې واورئ امنیتي مسؤلین څه بوز بادوي پکې.
لکه څنګه
څنګه چې خبرې په دې ورځو کې په ښار او شاوخوا سیمو کې بې امنیتي ډېره زیاته شوې ده. سړي تښتونې، قتل، غلا او وسله والې حملې څو برابره شوې دي. له همدې امله مو وغوښتل چې د چارو مسؤلین ملت ته معلومات ورکړي او د دغه مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د خلکو اذان روښانه کړي. په سر کې د ښار له امنیتي مسؤل نه هیله کوم چې خپل عالمانه وینا تاسو ته درواوروي.
قدرمنو خبریالانو، خوشحاله یم چې نن د یوې ډېرې مهمې موضوع په اکله معلومات درکوم. امنیت چې یو ډېر مهم اجتماعي ضرورت دی، متاسفانه په دې ښار کې ډېر کمزوری شوی او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د شپې لخوا په کوڅو کې وسله والې ډلې ګرځي او محترم ښاریان اذیت کوي، جیبونه یې لوټوي او موبایلونه او پیسې ترې اخلي. موږ ډېرې داسې پیښې ثبت کړې دي چې سر ماخام او سهار خاریان لوټل شوي دي، وهل شوي دي، اوان مرګ ته ګواښل شوي دي. په زغرده درته ویلی شم چې د جنایتکارو ډلو وسلې له موږ نه هم ډېرې او هم خطرناکې دي. مننه چې زما خبرې مو واورېدي.
او اوس به د ښار د بدو پیښو د دفاع قمندانۍ قمندان صاحب خپله وینا در واوروي.
ټولو خبریالانو ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې زموږ خبرې په غور سره واوري او ملت ته یې ورسوي. لکه څنګه چې په جریان کې است، ورځ په ورځ په ښار کې امنیت خرابیږي، هان چې زموږ په ګزمو هم کله کله حمله کیږي. د دغو ډلو کنټرول ډیر ضروری دی، خو ډیر امکانات غواړي. کله کله یې چې ونیسو او بندي یې کړو، په سبا یې بیا بیرته خوشي وي. مننه.
اوس به د ټولو قواوو غټ قومندان صاحب د ښار د امنیت په اړه معلومات درکړي. مهرباني وکړئ قومندان صاحب.
محترم خبریالانو سلام، خوشحاله یم چې نن د خپل مسؤلیت په رڼا کې د ښار په وضعیت معلومات درکوم. ښار ډېر ناامنه شوی، وسله والې ډلې ډېرې شوي، د خلکو زورول، پلټل او لوټل لوړې کچې ته رسېدلي دي. په رڼا ورځ د خلکو له جیبونو څخه پیسې او موبایلونه اخیستل کیږي او په مرګ هم تهدیدېږي. پس له مازدیګره خو سمه د غلو پاچاهي وي، نه څوک موټر د کور مخې ته درولی شي او نه هم پس له ماښامه له کوره راوتلی شي. مونږ ازمې هم لرو او پیرې هم، خو په څو محدودو ځایونو کې. او که رښتیا درته ووایم نو د مونږ د پوستې له څنګ سره هم غلا کیږي، هم سړی وژل کیږي او هم بمې ښودل کیږي. حیران ورته پاتې یو چې دا څوک دی او له کومه راځي، چیرته پټیږي، څوک حمایه کوي. هغوی چې نیول کیږي بیرته خوشي کیږي او چې خوشي شو نور زړورېږي. اوس مونږ له دغسې زړورو جنایتکارانو سره مخامخ یو، حیران ورته پاتې یو چې څه ورسره وکړو او په څه ډول یې مخه ونیسو. زه نه چې له ما نه پورته مسؤلین هم حیران دي چې څه وکړي. له توجه نه مو ډېره ډېره مننه. د پوښتنو او ځوابونو برخه نه لرو. د خدای په امان.
په خوا به خلکو پیسې غونډولی چې یا حج ته پیلاړ شي او یا هم د چا ځمکه ګرو کی، خو اوس یې د دې لپاره ټولوي چې دوهمه، دریمه او یا څلورمه عصري ښځه پی وکړي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
و سړیا، په کور کې هیڅ شی نشته چې پاخه یې کړم. د دېګ لپاره یو څه راوړه.
ټول عمر دې همدغه سرنده راته غږولي او د څه نشته راک پکې غږوي.
نو چې نشته خو نشته، نو ولې دروغ درته وایم؟
دروغ نه وایې، احتیاط نه کوي. که دې احتیاط کولی او شیان دې په اندازه پخولی، اوس به دغسې سپیره ډاکټر نه وي ناسته.
چې نه وي له چه شي سره احتیاط وکړم؟ دا دوه کاله دې سمې میچنې راباندې تاو کړې.
او ښځې، په خپله ګټه او تاوان هم نه پوهېږي چې که ته غوړ او نور شیان کم شوي، د تا وزن هم کم شوی او دغه ده په 50 کلنۍ کې لکه 40 کلنه جلۍ غوندې ښکاري.
ورځ له ورځې کمزوري کېږم. په وچه ډوډۍ دې سپینې سوارې رانه جوړې کړې.
ښځې، ته یو څه وخت نور هم ګزاره وکړه، بیا به دې په ډېرو خوړو سر وګرځوم.
ولې څه خبره ده؟ آش ته خو هم نه ځې چې پیسې ورته ټولې کړې او که دې کوم کور ته سترګو لاندې کړی دی چې وایې خلې.
چې یو ځل پیسې ټولې کړم بیا به یو وینې چې څه پې کوم.
نو ولې اوس راڅخه پټوې؟
غواړم حیرانه دې کړم او هغه وخت به یې بیا په خوند پوه شي.
سمه ده، یو څه وخت نور به هم دا د اوسپنې نینې درسره وچیچم. دا څه خبره ده چې داسې ورخطا ورخطا ګرځئ؟ ورونه او خویندې دیم ټول سرګردانه دي، څه خبره ده چې ماته یې نه وایئ؟
د یو ملګري واده مې دی، موږ ټول یې ورغوښتي یو او د واده اختیارات یې موږ ته راکړي دي. بیچاره څوک نږدې خپلوان نه لري.
نو ما ولې نه پکې پوښتئ؟
ښځې تا نه وروالم، د ښځو تګ راتګ نه ورسره لرم.
نو دا څه ډول ملګری دی دی چې د واده ټول اختیارات یې تا ته درکړي دي او بیا د ښځو تګ راتګ هم نه ورسره لرې؟
د ما ډېر ملګري همدغسې دي.
ولی وسلمه د همدې دپاره دې دا څو کاله وچې ډوډۍ ته کېنولې وم چې بله ښځه وکړې، په همدې د خاینه ایرانه ولم. رښتیا چې م ډېره دې ایرانه کړم.
لیونۍ کېږه ما، د کور کار در باندې ډېرو. ما ویل چې یوه کومکي درته راولم چې لږ دې دمه جوړه شي. اوس مو د چوروالۍ غونډې ته بیایو چې د بخاریو او زغالو د دودونو د مخنیوي په هکله بحث پکې روان دی.
مدیر صاحب سرسبزی، ته څه وایې؟
ما ویل چې په مختلفو ځایو کې مو غټې غټې پکې نصب کړې وای چې د بخاریو دودونه یې پسې اخیستې وای.
چیرته به پسې واخلي؟ خو چې له یوې کوڅې وباسي بلې کوڅې ته ځي.
چې په هره کوڅه کې پکوي نو وځي بله خاره.
له کوڅې به یې بامونه ته پورته کړي او بیا هم د کړکیو له لارې کوټو ته ننوځي.
نو ته څه پکې وایې چې څه وکړو؟
زه وایم چې پکې مو په بامونو ورته درولي وای او خولې هم مخکته وای، دودونه مجبوره کېدل چې ځان یوې خواته وباسي.
دا ډیر ښه نظر دی او په اصل کې د ما نظر تایید کړه چې دا دودونه بی له پکو نشي سل کېدای.
د صفایي موین صاحب، تاسو څه وایئ؟
چوروال صاحب، زه وایم چې داسې کوم ماشین مو له بهره ورته راوړی وای چې د ښار ټول دودونه یې راکشولی او په خپله خېټه کې یې له منځه وړلی. صاحب، دغسې یوه ویډیو مې نن په فیسبوک کې ولیدله چې یو ماشین د پارکونو د توی شوو ونو پاڼې راکشولې او په خپله خېټه کې یې له منځه وړلې.
ما خو تر اوسه نه دي اورېدلې چې د دود کشولو ماشین دی وي.
اے چوروال صاحب، دا بهرانیان داسې بلا خلک دي چې هر شی جوړولی شي، کنه مونږ به یې د جوړولو فرمایش ورکړو.
دا نظر دې د ما هم خوښ شو، ځکه بله هیڅ لاره نه لري. که بخاری بندې کړو نو خلک به له یخنۍ مړه شي او که بندې نه کړو نو دودونو خلک مرګ ته رانږدې کړي دي.
هو صاحب، زه هم همدا وایم.
چې داسې ده نو سبا به په عمومي جلسې کې فیصله پرې وکړو او یو هیات به مقرر کړو چې د نړۍ ستر صنعتي هیوادونه وویني او د دغسې یو ماشین جوړولو خبره ورسره وکړي.
نو څه کار خو دا کار نه کیږي، خلک به څه کوي؟
ځا په دا یوه کال کې به سږي هم له کاره نه لویږي، د غومره به هم نازک نه وي.
ښه نو ماشین چې دود را کش کړي بیا به یې چیرته ساتي؟
زه خو وایم چې اول خو به یې له منځه یوسي او که یې دغه امکانات نه درلوده په لویو ټانکرونو کې به یې اچوو او د هیواد په سرحدونو کې به یې په ګاونډیانو ورخوشې کړو چې ورته معلومه شي دود څومره بد شی ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یو، کندهار 2، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
موسیقی ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑک می دمینی ولولی را پاروی او پزڑک می دمینی ولولی را پاروی او ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑک می دمینی ولولیرا پروی او پزڑک می دمینی ولولیرا پروی او ساده بنگڑو چھنگ چھنگ چالو نب دسرو شندو جامو نب